خوش آمدین احمد.
سمی عباس مننه د ازادي رادیو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هرکلای کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولې شي. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ادارې د سر مفتش څرګندونې خپروو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د افغانستان په اړه یو وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو لومړی به خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه واورو.
امریکایي مفتشینو د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو او د پروژو په تمویل کې باید له جدي څار او ښه مدیریت نه کار واخلي. لویه څارنوالي وایي د دوی نوې څېړنې ښیي چې د یو شمېر رسنیو لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په اړه وروستي تبلیغات د ایشا فاونډیشن او ایساف په مالي مرسته خپرېدل، او راپورونه وایي د مصر په قاهره کې د مصر په مرکز قاهره کې د جمعې په ورځ یوې سینما ته نږدې د یو بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص پلټون کې جان سوبکو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې افغانستان ته د مرستو او د پروژو په تمویل کې باید له جدي څار او ښه مدیریت نه کار واخلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټون ادارې سیګار د جمعې په ورځ په یو نوي راپور کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2015 میلادي کال راهیسې د افغانستان د قضایي سیستم د پراختیا او ظرفیتونو د لوړولو په مقصد لږ تر لږه 223 میلیونه ډالره لګولي دي. د بیسرحده ژورنالیستانو اتحادیه په هلمند ولایت کې د ځوان خبریال نور احمد نوري په وژنې سخته خواشینی څرګنده کړې ده. نوري د پنځمه پورس په لخکرګه ښار کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. د بیسرحده ژورنالیستانو اتحادیه په یوې اعلامیې کې ویلي موږ د نوري کورنۍ او ملګرو ته خپله خواخوږي څرګندوو او له افغان چارواکو څخه په ټینګه غواړو چې د نوموړي د قاتلانو د نیولو په اړه د هلمند د والي د ژمنو د عملي کولو ډاډ باید ورکړي. لخکرګه د روغتون ډاکټرانو ویلي چې د نوري په بدن کې د شکنجې نښې نښانې نیوی او داسې ښکاري چې له وهل کېدو او شکنجه کېدو وروسته زنده شوی دی. د هلمند ولی محمد نعیم په روغتون کې خبریالانو ته وویل چې د نوري د قتل په اړه د جدي څېړنې امر یې کړی او هڅه کوي چې قاتلان یې ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د افغانستان د لوی څارنوالي چارواکي وایي چې د دوی نوې څېړنې ښیي چې د یو شمېر رسنیو لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند په اړه وروستي تبلیغات د ایشا فاونډیشن او ایساف په مالي مرسته خپرېدل. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړه. ښاغلی عزیزی زیاته کړه که ضرورت وي څارنوال د قانون له مخې د قانون سرغړونکو سره چې په هر مقام کې هم وي پوښتنې او تحقیقات کولای شي. بیا هم خرغلی راپورونه وایي د مصر په مرکز قاهره کې د جمعې په ورځ یوې سینما ته نږدې د یو بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی دی. دا په دغه ورځ څلورمه بمي چاودنه وه. په قاهره کې د جمعې د ورځې په سهار درې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو او زیات شمېر پکې ټپیان دي. د قوي چاودنې د قاهرې په مرکزي برخه کې د موټرو په واسطه د پولیسو له ماموریت بهر شوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویاندي ماري هارف د جمعې په ورځ په واشنګټن کې د مصر بمي چاودنې وغندلې.
We strongly condemn the terrorist attacks that took place in Egypt
today. دوی موږ په شدیدو الفاظو د مصر د نن ورځې تروریستي حملې غندو. د دې جرمونو په اړه باید څېړنه وشي او عاملان باید عدالت ته ودرول شي. موږ د قربانیانو د ملګرو او کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو او ټپیانو ته د عاجلې او بشپړې روغتیا هیله کوو. موږ له ټولو مصریانو غواړو چې د مصر د انقلاب له درېیمې کلیزې مخکې له حوصلې کار واخلي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. د عراق د مرکزی ولایت انبار په مرکز رمادي ښار کې د جمعې پر ورځ جګړو یو ځل بیا زور واخیست او په زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښودل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د جمعې پر ورځ له دوه ورځو چوپتیا وروسته د درندو وسلو ډزې اورېدل کېدې. په دغه ولایت کې د عراق امنیتي ځواکونه د سنی قومي ملاتړو په ملتیا له القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر ضد جګړو کې ښکېل دي. واشنگتن خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موقتی تړون له تهران سره د نوي اقتصادي فرصتونو دروازې نه پرانیزي. نیویارک ټایمز او رسپانی د امریکا د مالیه د مرستیال وزیر ډیوډ کوهن له خولې لیکلي ایران د سوداګرۍ لپاره خلاص نه دی او د پیچلو بندیزونو یو پراخه شبکه لا هم په دغه هیواد نافذ ده. کوهن د سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې د جولای تر شلمې یعنی له ایران سره د موقتی معاملې د مودې تر ختمېدو پورې باید له تهران سره هیڅ ډول معامله ونه کړي. د مالیه مرستیال وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د امریکا مالی وزارت اعلان کړی د لوکسمبورګ له هغه بانک سره د 1.25 میلیون ډالرو داوا حل کړ چې د ایران په بندیزونو یې سترګې پټې کړې وې. د امریکا د مالی وزارت وایي دا کار د کمپنیو لپاره یو څرګند خبرداری دی چې تر بندیزونو لاندې اړخونو سره په معاملو کې باید بیدار واوسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازی اختر ابراهیمی وایي د سوریې د حکومت استازی او مخالفین سره شوي چې نن شنبه په سویس کې په یوې خونه کې سره وګوري. ابراهیمی د جمعې پر ورځ له دواړو خواوو سره له جلا جلا خبرو وروسته وویل د سوریې د حکومت او مخالفانو د استازو د کتنه او مذاکره هڅونکې ده. د سویس په مونترو ښارګوټي کې د سوریې د سولې نړیوال کانفرنس د چهارشنبې یعنې د لومړۍ ورځې خبرې ډېرې توندې او جدي وې. د سوریې د حکومت استازو ټینګار کوي چې د کانفرنس باید سوریې ته د مخامخ شوي تروریستي ګواښ په اړه وي. خو د سوریې ملي ائتلاف چې لویدیځې ملاتړ کوي د یو انتقالي حکومت د جوړېدو او د جمهور رئیس بشار اسد د لرې کېدو غوښتنه کوي. ډیپلوماتان وایي دوی په دې کانفرنس کې د یوې سترې معاملې پر ځای د یو کوچني توافق لکه د یو سیمه ییز اوربند او د بندیانو په تبادلې باندې توافق ته سترګې په لار دي. د یوکرین په مرکز کیف کې تیر شپه د حکومت ضد مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې. قهر وړي مظاهره کوونکو پر پولیسو کاڼي وشتل او اوربلونکي بمونه پرې واچول. د بغاوت ضد پولیسو په ځواب کې وخی بهاونکي غاز وشیند. داسې راپورونه خبر شوې چې د پولیسو مظاهره کوونکو په منځ کې ځینې کسان ژوبل شوي هم دي. پرون د یوکرین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژمنه وکړه چې په حکومت کې بدلون راولي. یانوکوویچ هم دراز ویل چې دای به د سې شمې پر ورځ د پارلمان په ځانګړې غونډه کې د حکومت ضد مظاهرو په سخت قانون کې تعدیل راولي. خو د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو ویل چې د لارو کوڅو د مظاهرو د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لار دا ده چې یانوکوویچ له ولسمشرۍ استعفا ورکړي. په عین وخت کې د ولسمشر ګوند دا راپورونه تایید کړل چې په یوکرین کې له دوو میاشتو راهیسې رواني مظاهرې اوس د دغه هیواد له مرکزه نورو سیمو ته هم خپرې شوې. په ځانګړي ډول د یوکرین لویدیځ لور ته چې هلته خلک د اروپایي ټولنې پلوي کوي. مظاهره کوونکو د مرکز کیف یو شمېر مهمې سیمې لاندې کړي دي. پرون یې د کرنې وزارت ودانۍ وروسته تر دې ونیوله چې د پنجشنبې په شپه د ولسمشر او اپوزیسیون ترمنځ خبرې ځنډنی شوې. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری هغه انتقادونه رد کړل چې وایي متحده ایالاتونو منځنی ختیځ او نړۍ ته شا اړولې. کیری د جمعې پر ورځ د سویس په داوس ښارګوټي کې نړیوال اقتصادي غونډې ته په وینا کې ویل برعکس امریکا ویاړ لري چې له هر وخت زیاته دخیله ده. جان کیری زیاته کړه متحده ایالات د نړیوالې سولې په ټینګښت کې سوکالي او ثبات کې ډیره مهمه ونډه لري. د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په اړه د امریکا د هلو ځلو د سوریې د کیمیاوي وسلو د لرې کولو او د ایران د اټومي پروګرام د موقت تړون یادونه وکړه. امریکا پر حکومت په داخل او عربي هیوادونو کې انتقادونه کوي چې د منځني ختیځ د چټکو پرمختګونو لپاره کومه پراخه ستراتیژي نه لري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو د خبرونه زحمت شی بار وړاندې کوم. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سر مفتش د فساد د مخنیوي لپاره یو وړاندیز کړی دی. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا مسله څېړل شوې ده چې د افغانستان جګړه کوم لور ته روانه ده. په دې خبرونه کې په خوست کې لوی برمته شوی ماشوم سره شغیدل یو چې اوس را خوشی شوی دی.
د ایز ماله مفتاب تلورم ولتمه امتحان ورکو دغه کسون په مو مختو دردل اينه مترکی شو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د سوریې مسله تعقیب کړې چې نن دغه هیواد د حکومت او اپوزیسیون استازي د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرو ته سره کښینی. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ځغسب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي پلټون کې جان سیپکو په یوه نوي راپور کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د مرستې او په دغه هیواد کې د تمویلونکو پروګرامونو لپاره د څار او اداره بهتره کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص پلټون کې دفتر یا سیګار د راپور ځینې برخې د جان قالیکوزی په راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي خاص پلټون کې دفتر یا سیګار وای له 2015 کال راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د قضایي سیستم د پراختیا د نشه یي موادو د مخنیوي او دغه راز د قاضیانو سرنوالانو او مدافع وکیلانو پر روزنې لږ تر لږه 223 میلیون ډالر لګولې دي. د قضایي پراختیا پروګرام درې برخې لري. یو برخه د سیمه ایزو قضایي کارکونکو او قاضیانو روزنه ده، بل برخه د دوسیو د حل او فصل لپاره د ظرفیتونو پورته کول، او درېمه برخه د افغانستان په وزارتونو کې د اداري ظرفیتونو لوړول دي. سیګار په خپل نوی راپور کې وایي د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه له 2001 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پروګرامونه پر مخ وړي او د دې هیواد د عدلي او قضایي سیستم پراختیا د نورو کارونو په سر کې ده. د دې هلو ځلو هدف دا ده چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت پیاوړی شي او افغانان عدالت ته لاسرسی ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص پلټونکي جان سپکو په راپور کې دغه راز ویل شوی، د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړې چې په افغانستان کې رسمي او غیر رسمي قضایي برخې پیاوړي کړي. په غیر رسمي قضا کې جرګې او سیمه ییزې شوراګانې راځي چې د خلکو د ستونزو په حل کې مرسته کوي. سیګار وایي جرګې او شوراګانې چې د ستونزو په حل کې بې پرې او عادلانه قضاوت او پریکړې کوي د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم لپاره مهمې سیاسي ستنې ګڼل کیږي. د افغانستان د رسمي قضا په برخه کې د امریکا د حکومت مرستې، د دې هیواد د سترې محکمې او عدلي وزارت په ګډون د وزارتونو د پراختیا په برخه کې کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د پلټونکو دفتر په راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نورو ادارو او موسسو څخه چې په افغانستان کې په بیلابیلو پروګرامونو کې مرسته کوي غوښتل شوي چې د پروژو څار او ارزونې ته باید جدي پام وکړي. د سیګار مشر جان سپکو د راپور په مقدمه کې څلور وړاندیزونه کړي او لیکي د قراردادونو لپاره اړتیاوې باید شفافې او څرګندې وي او قراردادیان باید چې د ارزونو په وخت کې پوښتنو ته ځوابونه ووایي او مسؤلیت باید ومني. دوهم دا چې د افغانستان د قضایي سیستم د غړو د روزنې ارزونه باید چټکه شي او له مربوطو ادارو سره باید راپورونه شریک شي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو ټولې مربوطې ادارې باید د امریکا حکومت ته د څار او ارزونې حق ورکړي. او څلورم وړاندیز دا دی هغه مؤسسې او ادارې چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په برخه کې مرسته کوي باید یو له بل سره همکاري وکړي او د افغانستان د قضایي سیستم د پراختیا لپاره د امریکا د حکومت د قانون د حاکمیت د 2009 کال د پروګرام ستراتیژي په دریو میاشتو کې بشپړه او راپور باید وړاندې کړي تر څو له دې لارې په قضایي برخه کې په اوسني او راتلونکي وخت کې د افغانستان پراختیایي پروګرامونه همغږي او تنظیم شي. سیګار په خاص ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان د قضایي سیستم د پراختیا لپاره د مربوطو پروګرامونو په اړه د څارنه او اداره زیاته او غښتلې کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي د چهار بولک پولیسوالي کې ورسته تر دې چې طالبانو یو تن ووژه او د هغه مړی ته اور ورته کړ پوځي عملیات پیل شول. د دې عملیاتو په ترڅ کې د بلخ امنیتي چارواکي د یو لړ بریالي توبونو ادعا کوي. لسمي د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاهر راپور لري.
د بلخ ولایت امنیه قماندان په شولګره ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له ختمېدو وروسته رسنیو ته وویل چې د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا د دولت لاسو تنو مخالف وسلوالو ته مرجوب لاړولې ده. د بلخ ولایت د امنیت قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل چې دا عملیات هغه مهال د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د دې ولایت په شولګره ولسوالۍ کې پیل شول چې طالبانو یو ځوان کس له دولت سره د اړیکو په تور وواژه او وروسته یې د هغه مړي ته اور ورته کړ. د بلخ ولایت د امنیه قماندان همدارنګه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو نامتو قماندان د مولا جنک په نامه نیول شوی او یو بل کس یې د مولا زبیر په نامه وژلی دی. د وویل چې په دې عملیاتو کې د مخالفینو درې تنه یې وژلي او شپږ تنه نور یې ژوندي نیولې دي.
عملیاتو دوام لاره چې په نتیجه کې هغه ګروپونه چې دلته راغلي وو تقریبا درې نفره چې تاسو اجساد وینئ چې اوس دلته پراته سلاوي لاسته راغلي او شپږ نفره چې په دې شپږ نفره جملو کې ملا زبید څه وخت مې ویلې چې د ساحه د فعالیت سره پلو وزاری ولسوالی و نور ولسوالی گانی کلا بسل تبا عملیات پی کول سر پل تبا تست.
خغلای رحیمی وای چه پا دی عملیاتو که یه دی ترسنگ چه وصلوالو تا مرجوب لاره ولی ده هم دارنگا دی عملیاتو پترست که یه اتمیل کلشنکوف چلور اراد موتر سایکل او چو شاجرون مرمی هم دی مخالفی نسخه ترلاسه کردی دی. دا پا داس حال که ده چه دی بلخ ولایت دی پولیسو پا واینا چه دری ورازی وران دی هم دی بلخ ولایت پا نهرشایی ولسوالی که دی پوزی عملیاتو پترست که دی طالبانو یو قماندان وژلی او څو تنه نوری نیولی دی. خو بلخوا بیا زبی الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویان بولی رسنوی ته پاستولی پیام کې پولیسو ته هم له مجروب اړولو څخه خبر ورکړی و.
افغان چارواکي د بلخ ولایت په شولګری ولسوالی کې د دریو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې شپږ نورې نیولې دي. بخښنه غواړم چې مخکې چاربولک ولسوالی د راپور په پیل کې یاده کړه، خو د مزار شریف امنیت هم وایي ګډوډ شوی دی. وړاندې په خبرونه کې هڅه کوو چې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د مزار شریف له امنیت مو هم خبر کړو.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکې تر دې چې مزار شریف ته ورشو، د افغانستان ختیځ ته ورزو، کونړ ته ورزو. د کونړ په زندان کې 315 تنه بندیان دي. خبر لرو چې یو شمېر زندانیانو هلته د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. له کونړ یې له خپل خبريال اورو. روح الله انوري، د دې اعتصاب علت څه دی؟
شیبر چرتا سو ټول اوریدونکو همکاران ته سلامونه ویم. مددی احتساب لامل دا دی چې په 1991 کال کې د ولسمشر لخوا درې فرمانونه صادر شوي وو، د عفوې چې په هغه کې بندیان ته عفو ورکول شوي وو، او په دغه فرمانونو کې یو شمېر بندیانو درې ځلې، یعنی په هر فرمان کې دوی تخفیف اخیستی، هغه د بند موده کمه شوی وه. خو د هغې څخه وروسته بیا دغه په همدې روان کال کې د ولسمشر د فرمان د عفې د فرمانونو د چار کمیسیون لخوا یو هیئت راغی چې هغه د پوهان نورالله زل په مشرۍ وو. هغوی مابس ته لاړل، هلته یو شمېر بندیان ورته دا شکایت وکړه چې په 1991 کال کې یو شمېر بندیانو د دریو فرمانونو څخه استفاده کړي، خو داسې بندیان هم شته چې د یو فرمان هم ورته یو فرمان کې هم ورته تخفیف نه دی ورکول شوی، او دا بې انصافي شوی ده. یو بندي ولایت ته راوستل شوی او هغې دا ټوله قصه وکړله. نو بیا مونږ د زل سره خبرې وکړې، هغې ویل چې مونږ دا دوسیېګانې ټولې وړو او مرکز ته وو، هلته پرې خبرې کوو. بیا یو میاشت وروسته تقریبا د هغوی د تګ نه یو مکتوب راغی چې کومو کسانو په یو کال کې د درې فرمانونو نه ګټه اخیستی او په درې واړو فرمانونو کې ورته تخفیف ورکول شوی دی، باید دغه دوه فرمانونه ترې وګرځول شي او د یو فرمان تخفیف ورکړی شي. نو کله چې بندیانو دغه واورېد، هغوی احتسابونه شروع کړل، خولې وګنډلې په تارونو باندې. په لومړۍ ورځو کې همدغه غوښتنه وه چې باید دغه فرمانونه چې دي کوم تخفیف چې دوی ته ورکول شوی، باید دوی ته بیرته ورکول شي، دوی ته وانخستل شي.
بله، مهرباني وکړئ ادامه
ورکړئ. هغې نه وروسته بیا همدغه د احتساب جریان درلود چې پکې بیا د مدیر د بدلون خبره راغله چې دوی موږ سره صحیح سلوک نه کوي، او درې پولیسو د هغوی خبره راغله. بیا پکې دا خبره هم راغله چې دوی په محبس کې د پیوازانو د ناستې او هغوی سره د مجلس کولو کوم زیر نه لري. او بیا بله خبره پکې دا راغله چې بله ستونزه دا ده چې کله د پیوازان راشي پولیس تنګوي، قسم قسم خبرې ورته کېږي. خو شپږ ورځې دغه لومړني احتساب دوام درلوده چې بیا والي او هغې کې هغوی سره زم لاړم، هلته په دې قانع شو چې دغه فرمانونه چې دي دا خو د ولسمشر لخوا ټول ولایتونو ته ورکول شوي دي. په اکثر ولایتونو کې د دې نه استفاده شوې، خو کله چې دغه هیئت ورغلی دی د چار کمیسیون والا، هغوی بېرته تنې اخیستی دي. نور ولایتونو کې ستونزه نشته. والي ورته وویلې که چېرته په یو ولایت کې د افغانستان دغه د دریو فرمانونو مسله خلکو ته تخفیف اخیستی، په کې زه ستاسو دپاره د ولسمشر نه ځانګړی فرمان اخلم چې تاسو ته بېرته د تخفیف درکړی شي. او که چېرته ټولو ولایتونو کې، نو بیا زه نشم کولی، ځکه کونړ هم د افغانستان یوه برخه ده. هغه چې ورغلو بیا د مدیر د بدلولو خبره وشوه. مدیر یو څو ورځو لپاره لاړ کور ته لاړ، بیا بېرته چې راغی بیا احتساب شروع شو. دویم احتساب چې دغه شپږ ورځې کېږي دا بیا شروع شوی دی، خو خولې ګنډل شوي نه دي، څه نشته دی. فقط دوی چې موږ فراق نه کوو. او والي سره خبرې وکړې، ستاسو ته مې ژمنې کړې وې ورسره، هغه ولې عملي نه شو؟ ویل چې نوی مدیر راغلی دی، نن یې معرفي کوو. همدا نن ورځ چې ما تا سره خبرې کوو شي، برته او کمی غوښتنی چې دا وای نورې وي یوازې د فرمانونو د عملي کولو خبره چې دا غارې جمهور پورې تړاو لري او هغه ټول ولایتونو کې دغه شی
انوري صاحب
د ټول ولایتونو کې دغه تنظیم بیرته اخیستل شوی دی
انوري صاحب
یوازې دغه د پیوازانو مسله و دا ټول مرته حل کړي شي برته
انوري صاحب دغه حساب کوونکو چې اوس حساب کړی دی شمیر څومره اټکل کېدی شي
تقریبا نوی شاوخوا کې په جنایي بلاک کې دی شیبر صاحب دغه کسان او یو سلوشل په سیاسي بلاک کې دی دغه کسان دي چې دوی احتساب کړی دی او د دوی یو بله غوښتنه هم دا ده چې د دوی نه یو کسان د دغه احتساب د لومړني احتساب نه وروسته وه کسان د دوی کابل ته انتقال شوي دي بندیان دوی وایي چې باید هغه بیرته راوستل شي په دې اړه ما هم په والي سره خبرې وکړه هغه وایي دا د وزارت داخلې امر و چې کوم کسان چې په هغوی باندې اعدامونه دي او یا شل کاله یا زیات قیدونه دي پرې ختلي دي محکمې ورته قید ورکړی دی هغوی غوښتي دي هغې کې زمونږ کار نشته د مرکزي حکومت کار دی نو احتساب په دغه باندې دوام دی والي راسته ژمنه کړې چې موږ نن ورو او دې سره خبرې کوو دې خلکو سره تر څو دا احتساب پای ته ورسېږي.
بله روحل انوري وله کونړې د لسکونو زندانیانو د احتساب په اړه معلومات درکول. د افغانستان شمال ته ورځو، په وروستیو ورځو کې د بلخ له مرکز مزار شریفه د بیا امنیو یو راپورونه خپره شوي دي. په مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيبزي په ټلیفون را سره دی. حبيبزي صاحب، په مزار شریف کې د بي امنۍ او د زیاتېدو په اړه امنيتي چارواکي څه وایي؟
په سر کې سلامونه شي بس تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته باید ووایم چې څنګه چې راپورونه هم خپاره شوي د خلکو هم د اندېښنې لري چې په وروستیو کې شاوخوا سیمو کې بلخصوص په مزار شریف ته نږدې ولسوالیو کې ناامني زیاته شوې ده. دوی هم د ناامني مني او لاملونه مختلف په ګوته کوي، بلخصوص په بلخ ولایت کې ډېرې جنایي پېښې ډېرې شوې دي او امنیتي چارواکي هم وایي چې عوامل مختلف دي. دوی وایي چې یو پولیس پیاوړی شوي او زر کولای شي چې جنایي پېښې عاملین ونیسي او دا پېښې زر تر زر نسبت پخوا ته کشف کړي. یو لامل دا بولي بله ناامني چې ډېری د خپلې سیمې د اوسېدونکو لخوا ترسره کېږي او جنایي پېښې دي عمدتاً وژنې دي، غلاوې دي، موټر تښتونې دي، د انسانانو اختطاف دی. د دوکو عوامل مختلف په ګوته کوي. یو دا چې بېکاري ده په ټولنه کې، بل د نفوس زیاتوالی په ښار کې دننه ورځ تر بلې د لرو پرتو سیمو څخه خلک د نامي له امله دننه ښار ته راځي چې ښار هم نه هم نه کړی ده. او د جرایمو عاملینو ته د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ناسم اجراءات دا عوامل دي چې دوی وایي جنایي پېښې به ډېری په بلخ ولایت کې ډېرې شوي دي. او یوازې د درې اونۍ په درشل کې چې موږ هم د رسنیو له لورې انعکاس ورکړ، دلته تقریبا اووه اته کسان هم ښځې او هم نارینه ووژل شول، بلې په توګه تېره ورځ تنه دوه تنه ځوانان یو د چاړې په ضربه ووژل شو، بل د مخالفینو لخوا مقامات وایي چې سوځول شوی ده د بلخ ولایت په شولګر ولسوالۍ کې.
بله حبیب زای صاحب، څو کاله مخکې یعنی تقریبا 15 کاله مخکې چې د ولسمشۍ انتخابات کېدل، داسې راپورونه مو لرل چې د بلخ په ولسوالیو کې بې امنۍ زیاتې شوې دي او مختلفو سیاسي ډلو یو بل سره تورنول، چې ځینو حتی دا خبره کوله چې بې امنۍ د دې لپاره زیاتې شوې دي چې د دوی مخالفان په انتخاباتو کې ډېره برخه وانخلي. دغه خبرې هم اوس نن سبا کېږي؟
عمدتاً ډېری عوامل هم سیاسي عوامل هم خلک او شنونک وګوته کوي، ځکه چې موږ په تېرو ټاکنو کې شاهد وو چې د چارګولک او چنتال ولسوالۍ کې دستوري نه هم نه د خلکو په خبره کې رامنځته شوې. د ټاکنو په ورځ یو مشخص ګروپ د طالب په نامه رامنځته شو، هغه دوی ویل چې د سیمه ییزو چارواکو لخوا دا تمویل کېږي او دا چې دوه کسان تر خپل منځ رقابت لري او غواړي چې یو بل نه په ټاکنو کې مخکې شي دغه نامې رامنځته کوي. اوس هم لاملینې دوی همدا په ګوته کوي او وایي چې په لرو پرتو سیمو کې عمدتاً په ولسوالیو کې، هغه ولسوالیو کې چې نفوس ډېر دی او دولتي چارواکي هم نشي کولای هلته ورشي، د نامې له امله، د ویر له امله ورځ تر بلې هلته نامې زیاتېږي او د انسانانو ترور وژنې ډېرې شوي دي.
مجيب الرحمن حبيب زيد ازادي رادو خبريال مننه له مزار شریف مو د ازادي رادو له خبريال واوریدل چې للو ی سره د بلخ په ولایت کې په روسي کې جنایي پیشه زیاتې شوې دي.
ازادي رادو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې جګړه کوم لور ته روانه ده؟ دا مسله نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. بل کوم موضوع یې راخیستې ده؟ د احمد تکل په کتنه کې اورو.
دلی بیسترس پانې په خپل پرونی غاڼه کې په یو تحلیلي مطلب کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي څېړلې. په تحلیل کې راغلي امریکایي مشران باید دا ومني چې په افغانستان کې نه دی بریالي شوی، او زیاتوي د امریکا د پاوز جګړن ډګرمن دانیل ډیویس په بهر کې د امریکا په دوه پوزي ماموریتونو کې لګډون وروسته لیکلي چې د افغانستان جګړه له ناکامۍ سره مخامخ شوی. د ورسپانې په وینا ډیویس چې لا هم د امریکا پوزي یونیفورم اغوندي وای، امریکایي چارواکي په دې برخه کې پر حقایقو سترګې پټوي. دلی بیس زیاتوي اوس چې امریکا په افغانستان کې د جګړې دیارلسم کال پیلوي، او پراتلونکو لسو کلونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور لپاره له افغان حکومت سره ناندرۍ وهي، په افغانستان کې د امریکا پوځي او ډیپلوماتیکو فعالیتونو ته باید ژوره کتنه وشي، او امریکایان باید له ځانه دا وپوښتي چې د تیرو لسو کلونو په جګړه کې څه ترلاسه کړي، آیا خپل ټولو ټاکلو اهدافو ته رسیدلي، او آیا د ماموریت ته په مجموع کې یو بریا ویلی شو. د ډیلی بیست په وینا اوس هغه وخت را رسیدلی چې باید له حقیقت څخه پرده پورته شي، او که څه هم ښایي خوند ونه کړي، خو امریکا باید اعتراف وکړي چې د افغانستان په جګړه کې د نظر وړ بریا نه ده ترلاسه کړې. ورسپانه د افغانستان د ماموریت په اړه د بیلابیلو رسنیو او د امریکا د پوځي خپرونو مطالبو ته اشاره کوي چې په افغانستان کې د بریاو یادونه کوي. ډیلی بیست په دې اړه لیکي له څو محدودو ازادیو او له هغې ډلې د ښځو لپاره له نسبي ازادیو سره موږ نشو کولی د افغانستان جګړه یو بریالۍ جګړه وبولو. ورسپانه زیاتوي که څه هم دا نظر د امریکا د یو برحاله منصبدار لخوا لیکل شوی، خو حتمی نه ده چې د امریکا دفاع وزارت او یا نورې ادارې هم په دې نظر وي. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه د افغانستان یوې بلې اړوندې مسلې ته اشاره کړې، او د کام ایر شرکت د برخلیک په اړه په پریکړه کې د امریکا د زړه نازړه دریز په اړه یو مطلب خپور کړی. ورسپانه لیکي یو کال مخکې امریکایي چارواکو کام ایر هوایي شرکت د مخدرو موادو د قاچاق په تور فهرست کې شامل کړ، خو څو میاشتې لا نه وې تیرې شوې چې پر خپل دې پریکړه غلي شول. د ورسپانې په وینا د دې شرکت په اړه د امریکا د نظر چټک بدلون ښایي چې دا یو سیاسي پریکړه وه. ورسپانه زیاتوي د مخدرو موادو موضوع ځکه ډیره مهمه ده چې د امریکایي چارواکو په وینا یوه برخه عواید یې طالبانو ته رسیږي، خو طالبانو ته د دې پیسو رسیدل ډیره حیرانوونکې مسله هم نه ده، ځکه چې هغه امنیتي شرکتونه چې د ناټو د کاروانونو ساتنه کوي هم د خپلو کاروانونو د ساتنې لپاره مخالفینو ته پیسې ورکوي څو د دوی پر کاروانونو حمله ونه کړي. ورسپانه د مطلب په دوام لیکي امریکا له مخدرو موادو سره مبارزه لومړی په جدیت سره پیل کړه، خو وروسته یې د خلکو د زړونو او ذهنیتونو د لاسته راوړلو په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې د دې لپاره چې افغان کروندګر د خپل معیشت لپاره له عوایدو محروم نشي د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو له کمپاین څخه لاس واخیست. خو د کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې په وینا د مخدرو موادو د عوایدو یوه برخه طالبانو او زیاته برخه یې حکومتي چارواکو ته رسیږي، چې دا کار د اداري فساد په پراخېدو او د جنایتکارو ډلو په غښتلي کېدو کې مهمه او اساسي ونډه لري.
په خوست کې پولیسو د سمیع الله په نوم د 18 کلن ماشوم چې یو میاشت مخکې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ له مربوطاتو څخه اختطاف شوی و د سړي تښتونکو له منګولو آزاد کړ. پولیسو د دې قضیې په تور دوه کسان هم نیولی دي. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال محمد یعقوب مندوزی د جمعې ورځې ناوخته آزادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو د اختطاف شوي ماشوم د آزادولو لپاره د خپلو کشفي ادارو د معلوماتو پر اساس د نادر شاه کوټ او تڼۍ ولسوالیو په مربوطاتو کې څو ځلې ډېر قوي عملیات کړي، چې بالاخره پولیس په دې بریالي شول چې نه یوازې هغه ماشوم آزاد کړي، بلکې د قضیې په تور دوه کسان هم نیول شوي چې ورځینې څېړنې روانې دي.
تقریبا د نن څخه اضافه د شلو ورځې کېږي چې اولاد په نوم د سمیولا د محمد انور خان زوی د ګډورې کلی د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د مربوطاتو څخه اختطاف شوی و، چې موږ د دې موضوع د تړاو په تور د قضیې په اړه پولیسو ډېر عاجل اجراءات وکړل. زموږ اجراءات دا و چې د کشفي معلوماتو په اساس موږ د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تڼۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په دې باندې موږ ډېر قوي عملیات ترسره کړل، چې د دغه قضیې په تور موږ دوه نفره هم نیولې دي، او دغه وړوکی چې اختطاف شوی و دا تقریبا د 13 کلو عمر لري.
د سړي تښتونکو له منګولو آزاد شوی ماشوم سمیع الله وایي چې دی د ښوونځي څخه کور ته په لاره و چې د یو شمېر کسانو لخوا په زوره موټر ته پورته شو. هغه د پولیسو مننه کوله چې د ده په خلاصولو کې مرسته وکړه، او دی بیرته خپلې کورنۍ ته وسپاره.
مکتب ته لاړم، مخته ودردل اینه مترکی شول اینه وینی و زب یا چه مهتر تانویس را خاتم نیره دیسمول و سراو آیا چه بخلار گارد که خالی دم را پزنو پیدم چه مهتر تا وخی گواله پولیس نظر دارم آنه ناکم دیر و تا دیر خواهیم زکا چه مصرای کماک کرده زه اینه خپل کیر تا ورسا ولم
دیادوانی ورده دروانی میاشت پودو که دخوز دیامنی قماندانی دی پولیس را خواه جنایی جرمونو بطور نیول شوی او ده قضیه ده تحقیقات لپار عدلی او قضایی دارو ده سپارل شوی دی
لهم دی راپور سره اتنی می بجه شوی لند خبرونه لصفی و لاستان اگزیست خور
ده افغانستان ده بیرخوانی لپار ده امریکا خاص پلچون که جنسوک که ده هیواد ده بحرانی چارل وزارت وقتی چه افغانستان ته ده مرست و پروژو که تمویل که باید لجدید سار او خ مدیریت نکار وخلی. د بسرحد ژورنالیستانو اتحادیه وای حکومت باید په هلمند کې د ځوان خبریال نور احمد نوری د قاتلانو د نیول کېدو ژمنی عملی کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دوی نوې څېړنې ښیي چې ځینو رسنیو د افغانستان او امریکا د امنیتي سند په اړه وروستي تبلیغات د ایشا فاونډیشن او ایساف په مالي مرسته کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازی اختر ابراهیمي وایي د سوریې د حکومت استازی او مخالفان سله شوي چې نن شنبه په سویس کې سره خبرې وکړي. او د اوکراین په مرکز کیف کې تیره شپه د حکومت ضد مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې. مظاهره کوونکو پر پولیسو کاڼې وویشتل او اوربلونکي بمونې پرې واچول.
په کابل کې د کونړ د میشتو قومونو د یووالي سرتاسري شورا د شفافو انتخاباتو پر ترسره کولو ټینګار وکړ. په کابل کې د دې شورا یو شمېر غړیو د جمعې په ورځ د یوې غونډې پر مهال د رڼو او سراسري انتخاباتو ترسره کېدل مهم وبلل. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبی پورا پور کې
د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته د خلکو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات به پرته له کوم خنډ نه په شفاف ډول ترسره شي. دا ځل د کونړ ولایت د قومونو یو شمېر استازي د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د دې شورا یو شمېر غړیو د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات باید شفاف، سراسري او عادلانه وي. په کابل کې د کونړ د قومونو د شورا رئیس محمد فیاض صفی په دیاړه وویل
اجندا صرف ځانګړی شوی ده څه قسم مونږ شو کړی مونږ په افغانستان کې رڼا او سراسري انتخابات غواړو تفاهم او اتفاق غواړو.
لدی مخکې یو شمېر سیاسي ډلو او مدني ټولنو هم د انتخاباتو شفافیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه، خو یو شمېر د سیاسي چارو کارپوهان بیا امنیت د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په مخ کې لوی خنډ بولي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه فکر کوم هغه انتخابات چې موږ غواړو او ارماني انتخابات دی او په قانون اساسي راغلی دی دا مو ناممکن دی. په دې وضعیت هم د امنیتي لحاظ نه هم د حقوقي لحاظ نه زموږ آگاهی د خلکو ډیر کم دی، کارتونه خلک ته توزیع شوی ندی دروسه. امنیت چې دغه مرکزونو ته ځان ورسوي او خپل رای آزاد استعمال کی دا ډیر مشکل خبره ده. ممکن دوه میاشت وروسته هم دا تهدیدونه ډیر شي په افغانستان کې.
موري وویل چې د انتخاباتو کمیسون باید لومړی د انتخاباتو امنیت ته جدي پام وکړي. شاوخوا یو میاشت مخکې د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ چې مرکزی په امریکا کې دی د څېړنې هیئت ویلي و چې که د افغانستان راتلونکي انتخابات غیر شفاف وي په دې هیواد کې به سیاسي شخړې رامنځته کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلین وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره په جدي ډول هڅې کوي. له بلې خوا یو شمېر خلک د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه غواړي چې د تقلب د مخنیوي په خاطر باید دغه کمیسون د عامه پوهاونې پروګرامونه ډېر کړي.
ازادي راډیو په azadiradio.com کې هم اوریدلی شي او په منځني صفه 12 شپږ نیوي ازادي راډیو د راډیو لاري په ټوله افغانستان کې نیول شي. په کندوز کې د امو سند حوزې چارواکي وایي په دې او شاوخوا ولایتونو کې نږدې نوې پروژې بشپړې کړې دي او شاوخوا 4.5 لک کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. اجمل آریان له کندوزه د دې مسلې راپور لري.
د امو دریایي حوزه چې په 15 ولایتونو کې فعالیت کوي په کندز کې د دې ادارې چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دې دمه یې نږدې نوي پروژې د کندز او شاوخوا ولایتونو د اوبو په برخه کې سرته رسولي. د یادې ادارې مشر غلام رضا سورابي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې کې 55 لویې پروژې دي چې 15 سرته رسېدلي او نورې به په راتلونکي کال کې پای ته ورسیږي. په حدود 55 پروژې چې 15 تکمیل شوي او 40 نورې د راتلونکي 1493 کال په پلان کې دي، او البته علاوه له دې څخه د ځینو نورو همکارو موسسو په مرسته چې نږدې 9 پروژې په قلعهزال ولسوالۍ کې او همدارنګه یوه لویه پروژه چې د امام صاحب ولسوالۍ کې د یو کانال ایستل و، او ګټه یې په دې کې ده چې څه باندې 15,000 جریبه ځمکې ته اوبه ورسېدې. نوموړی وایي چې دا هغه پروژې دي چې خلکو ورته زیاته اړتیا درلوده او پرته له هغو څخه کرنیزو ځمکو ته اوبه نه رسېدې. ټولیز لګښت یې نږدې 1.5 میلیونه ډالره شوي چې د دریایي حوزې له عمومي ریاست څخه برابره شوي. ښاغلی سورابي زیاته کړه چې په دې برسېره په دغو پروژو کې لکونو کسانو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې وه. له بل پلوه بیا د دې ولایت اوسېدونکي د دې ترڅنګ چې دغه سرته رسېدلې پروژې حیاتي بولي، خو وایي کومې پروژې چې دوی په دې برسېره دولت ته وړاندیزونه کړي وو هغه لا پر ځای پاتې دي. د کندز د ولایتي شورا غړی محبوب الله محبوب وایي چې باید زیاتره پام د امو سیند تحکیماتو ته شوی وای. په ډیرو ځایونو کې په ډیرو بندونو او ډیرو کانالونو کارونه شوي چې سړی باید یو نیک فال ونیسي، خو اصلا زیاتره توجه باید د امو سیند تحکیماتو ته واړول شي چې ټول موږ او تاسې شاهد یو چې هر کال د کندز په سیمه کې له امام صاحب تر قلعهزال ولسوالۍ پورې خلک شکایتونه کوي او جدي شکایتونه کوي او رښتیا هم زیات زیانونه ویني. د یادولو وړ ده چې د دریایي حوزې د دغو پروژو پای ته رسېدو سره د بزګرانو ډېرې ستونزې هوارې شوې، او د دې ترڅنګ هغه سربندونه او کرنیزې ځمکې چې د اوبو له ګواښ سره مخ وې تر یوه حده پورې د سیندونو له ګواښ نه ژغورل شوي دي. خو هغه اساسي کارونه چې باید د امو سیند په غاړه شوي وی لا تر اوسه نه دي شوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې د بشار الاسد د حکومت او د سوریې د اپوزیسون استازي نن په جنوا کې سره مخامخ خبرې وکړي. د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اخزر ابراهیمي دغه اعلان پرون له دواړو لوریو سره تر جلا جلا خبرو وروسته وکړ. ابراهیمي وویل دی وایي ما د مخالفانو او د سوریې د حکومت له استازو سره د پنجشنبې په ورځ په جلا ډول وکتل، او د جمعې په ورځ مې بیا له هغوی سره وکتل. تمه ده چې د شنبې په ورځ به هم سره ووینو. موږ سلا شولو چې په یوې خونه کې به سره غونډه کوو. د سویس په موند ترو ښارګوټي کې د سوریې د سولې د نړیوال کانفرنس د چهارشنبې یعنی د لومړۍ ورځې خبرې ډېرې توندې او جدي وې. د سوریې د حکومت استازو ټینګار کاوه چې کانفرنس باید سوریې ته د مخامخ شوي تروریستي ګواښ په اړه وي، خو د سوریې ملي ائتلاف چې لویدیځ ملاتړ کوي د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو او د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه کوي. د سویس په داوس ښار کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې بشار الاسد باید له واک لاس واخلي. د هغو کارونو لپاره چې د کړي او د هغو 1,10,000 کسانو د وژلو لپاره به کله هم اپوزیسیون له جګړې لاس وانخلي چې دی هلته واکمن وي. نو که ستاسو هدف هلته سوله وي، دغه یو سړی باید د سولې لپاره او د خپل ولس لپاره لرې شي. ډیپلوماتان وایي دوی د سوریې په اړه په نننۍ غونډه کې د یوې سترې معاملې پر ځای د یوه کوچني توافق لکه د یوه سیمه ییز اوربند او د بندیانو په تبادلې باندې توافق ته سترګې په لاره دي. په سوریې کې کورنۍ شخړې په 2011 کال کې پیل شوې.
آزادي او اوریدونکي
سلامونه. دا د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو پامینه هر کله کوم. یو ځل بیا ستاسو د خپل پروگرام د خبرېدو وخت سو چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه یې ډیره برخه جوړوي. اوریدونکو په خپل پیغامونه کې د اداري فساد پر زیانونو، تعلیمي ستونزو، د ناامنیو پر زیاتېدو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په اونۍ کې دوه ځلې ستاسو د ایمیلونو، لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. اوسنی پروگرام پیلو په پیل کې به له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې واوري چې د اداري فساد له کبله پر ولاړستیو ستونزو خبرې کوي.
د افغانستان هر ارګان په فساد ککړ دی.
خپل ملک ته خدمت وکوي. دنیا فانی دی،
کوم پیسې مکی الوادو ته جمع کړی یا تاسو نه پاتې دي هغه جنا اخرت نور مخره پوي
زما دا پیغام دی ازادي راډیو ته چې انشاد جهاد امریتي او سن وزیر دا کومې پروژې چې په غونډه افغانستان کې تطبیق کړي دي هغه پنځه ځای لس ځای خرچ شوي اخر د کلي په مشرانو باندې خرچ شوي دي هغې یو بیا مطلب دوه لکه ډالر دي پنځوس زره ډالر یې لګولې پل جوړ کړی دی لښتیا جوړ کړی دی نو یو نیم لک ډالر هغې یو تقسیم کړي دي د شورا نه پر تقسیم کړي دي په کلي کې چې کومه پروژې هغې یو تطبیق کړي دي نو په هغه سړی باندې کار نه دی شوی نو زما خواهش دی د ملي پیوستونو انکشاف جهاد نه چې دا کومې پروژې په هر ولایت کې تطبیقوي نو باید چې دا نورې بندې کړي دا فساد ختم شي دا پروژو دغه دغه نه زموږ توبه ده زموږ انکشاف جهاد او ملي پیوستونو وزیر نه دا خواهش دی چې دا کارونه نور بند کړي
شدید د کنال نه خبرې کوم دلته زمونږ سړکونه ډېر خراب دي سړکونه پاخه کړي وو بېرته خراب شوي دي موږ غواړو چې دا زمونږ سړکونه یو وار بیا ترمیم کړي سړکونه برابر شي نو دا موټر دې آزاد وشي
مقام امنی خوش ولایت دی کابل خوش امی سڑک بیگنی کو سڑک اس نو دے موٹر دے سروسن اوبو بے ترجی ابھی سڑک بندے اچھی طرح سڑک بہت
زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی ولسمشران ته چې زما دا پیغام دی دا چې سړی او دا شخص په انتخاباتو کې پرمخ ان شاء الله لکه یون صاحب او دا چې مظاهره وکړه د اسلام او د اسلامیت او د تذکرو د افغان نوم ختمولو په باره کې دا سورې مظاهره وکړه او غونډه افغانانې په ګوډ ګوډ کې راجو شولو او د اسلام په پاک دین په نامه باندې مظاهره وکړلې
آزادی راو دیو دا خواہش لري چې کردے اسلامی قانون مثلا تعید کی نو اسلامی قانون من تا دیر بغت دے من دا اسلام بچان یا سن نو دا تفکیرو کے نو اسلامی افغانستان باید ولی کی نو دا جنتو دی اسلامی افغانستان نو مورد کی او دوی بس پر کار کے آزادی پسی گردی
امان الدین صفان دیما در شاچا کنار در غسام ونسخلی سخه از ما پیغام داد دید فول افغانان رو تا چمو خو شکر مسلمانان دی افغانان باید در طبیعت پا تذکریو که هم در افغان کلمه هم تا اسلام کلمه باید ذکر سی
خبر کوم کوم د مشران جرګه غړي چې د افغان تذکرې څخه د اسلام او د افغانیت نوم ایستل راځي په کلکه ټکي غندم باید د مشران جرګې څرنوالۍ ته معرفي شي زه له ژوندونو ټي وي څخه ډېره ډېره مهرباني کوم چې ځکه د افغانستان اسلامیت او افغانیت په ولاړ دي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام له ازادي راډیو اوري اوس هم هغه ټلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیک دوه پاړه پکې خبرې کړې دي ورپسې تاسو هغه پیغامونه راځي چې پر نورو مسایل دي
زه له کابل خبرې کوم دا ماده د امریکا سره باید انځاشي کنه چې انځا د افغانستان وضع ورځ ورځ خرابېږي پاکستان او دا خلک سمشتي ګډوډي اچي دي څنګه په پښه کې
امریکایا راتیزی که ترون در امزا که دو پر عربانید کرزی تزمه در اغا در شده در چورتو و نیخپلام چه در اکالی از پنجوائی در رسوالی در قندهار ولایت را پیخ از نظر در راوالی نو ها در دو چورت چه اغا امزا فکر و در اغا ورسل ما خشده که تر در اغا که در اغا در امزا و تود دکان یا کنی ندکان در اغا ملاب در اغا فکر دار
در خوصی باید کنر در ولایت سرکانو در رسوالی نا یو بی تعلیم سیاستدان خبرې کو زما په فکر باندې دغه دوه مادې چې په دغه لاسلیک کې خو په اوله ورځ په سبا په لویه جرګه کې هم تکرار شوي دي چې دا دوه مادې به په لاسلیک کې وي دغه دوه مادې چې سبا په کې نه وي ځکه دا کدی د کوم ټینګار کوي راتلو فکر نه کوم که راتلونکی ولسمشر هم دا کار وکړي
ذاتی کلا در کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما خپل دغه خوښه ده چې د افغانستان د هغه مشرانو ته چې اوس مهال په کابل کې ناست یا په کندهار کې ناست په هر ځای کې خصوصا ناست یې دا 2014 کال کې ما د کردي څه دغه خواهش دي چې دا تړون لاسلیک کړي هغه هم امریکایان د افغانستانه ته نه وځي مرګدل د خلکو کاروبارونه درېدلي د خلکو کیسې بندې دي نو په دا خاطر موږ هیله کوو چې هغه چې امریکا یا خو داسې وزیر ته مشل چې مثال هغه نه وځي د افغانستان ته نو زما دا خواهش دی چې د افغانستان د کرزي څخه بیا خصوصا د مشرانو خلکو ته دغه لاسلیک وڅښي.
کرزي باندې څومره فشار چې راوړي چې لاسلیک وکړه دا یو څه دی چې د افغانستان شرایط دې په منلې نه وي یو پورې لاسلیک سره ونه کیږي.
زه عبدالبشیر ما د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم تاسو سره په تماس کې زموږ شوز نه دابا چې د ننګرهار ولایت په اکثر ورسوالیو کې بل خصوصا د خوګیانو په ورسوالۍ کې د شپې د خوانه تلیفوني اړیکې بيخي ختمې دي د ان ډي ان او د اتصالات او ایګانې هیڅ کار نه کوي سیګنال نه ورکوي او نو کوي چې لاغه دا کوم هي مرجې د خوانه او یا دوی پر نه حق د پیسې اخلي که څه نو کوي او د شپې د خوانه د خیر شتون سره مواجه شو.
عبدالولین رانی ما د هلمند ولایت خوتي 50 ولسوالۍ نه د سره اړیکه نیولې ده. زموږ مشکل خو اول د تلیفوني شبکې څخه ده څنګه چې باکه هم داسې ده چې ای پر مصر باندې پر تاسو کښنه کاپای ای ته د دې د سړي څخه څه څنګه څنګه کار نه دي هغه ولسوالۍ څو خوانه هم کار نه دي زه به رښتیا نه دی ځات نو د هلمند ولایت څخه دا اله او ارجو کوي چې پای خالي شي نو ولسوالۍ کې د دې حیات کېږي په ټول ولسوالۍ کې کار وکړي نو چې یو شو د ولسوالۍ خپل ځای هغه ډیر ځات سره پاتې دي.
زه د هلمند ولایت باندې کجکی د ولسوالۍ څخه فاش سره خبره کوم. زما د مخالفت د وزارت داخله ورغو دا چې د هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ کې د افغان مسلم مرتن چې لږې کمزور دی وسلام د امان.
زه د پاور نه خبرې کوم. زما د کار او د ټولنیو چارو ریاست څخه دا غوښتنه ده چې د مایوینټرې د بانک کارتونه ورکړي. دیو ته په دې کتابچو کې ډېر مشکل وي دا غارزې ولې ته ورسه بلارې دغه ته ورسه نو مونږه دا مشکل کې نور مخه نشو سره حل.
زه یو مېږم د کورن خبر کوم دا مونږه کوم مشکل لري چې د ماښه زاره کې مونږه ډېر تکلیف یو دا پیغام مونږه د مېډینو ریسټ اور کول نه دا وړي کچنی دا کټو راکیندا وړي مونږه ډېر ځات مشکل کې.
زه یو مېږم به شخص یم ډېر احترام له محترم خرجي صاحب څخه هیله کوم چې زمونږه مېږم په ماښه ځاتو له راوړي د نوو ځای لري خراسان ده د ټول نن څه کېدلای چې هغه څه کېدلای شي چې څه دې زیاته ده چې ازادي رادیو له کارکونکو څخه هیله کوم چې دا پیغام څه څه دې نشر کړي تر څو چې د کډی صاحب وګورته ورسیږي.
نن موږ د کندهار مادو ته پر پټو ماشي موږ به ځړې د کومو چې دې هغه نامسکاله کړی دي ځان دې کوم تاسو فانه چې د یو څه چې د خپل نوو ناقص کړی دي څو شایي شایي هغه کښې ته په څه مرته ولې په دې کې په تاسو باندې چې هغه په څه د ستونزې بیان کړي یاره پم ماشاء الله دې دې په دغه سره ستونزې حل وي مو حل کړي.
زه د ایلمن ولایت د بلاجي څخه سره په تماس کې یم په لښورګای کې موږ متعلمي ورشي شو نو په دغه لیدي کې موږ نه دلته ډوډۍ راکړي نه دغه راکړي د رئیس معرف په اړه موږ سره واجی کړي چې موږ تاسو ډوډۍ وکړو نو موږ په واره ولا ځلې مظاهرې مو کړې درې ورځې راکړي سی ولا نو نه پیرا کړي نو دا موږ دا پیغام چې پرې ولوړو دغه په څیر سوی
کم ګران افغانانو تعلیم وکړي تر څو چې موږ تعلیم ونه کړو زموږ ستونزه به هیڅ ستونزه به زموږ حل نه شي او که موږ تعلیم وکړو زموږ هر ستونزه به انشاءالله په خپل حل کېږي نه امنیتي تړون نه نور تړونونه زموږ ستونزه حل کولی شي بلکې یوازې او یوازې تعلیم او پوهه زموږ ستونزه حل کولی شي. زه د ټولو افغانانو نه غواړم خصوصا د لوی کندهار له خلکو نه چې په خپلو بچیانو هغه که جنۍ دي او که هلکان دي تعلیم وکړي که مو تعلیم وکړ د عزت نه ډک ژوند به مکتف ولرو خپلواک به وو بریالي به وو عزتمن به وو که مو تعلیم ونه کړ په وطن کې به مو جنګ وي غلامان به وو هر ستونزه چې زموږ په هېواد کې دي وي نه پرمختګ مخه ده.
زما واسي د افغانستان د معرفت وزارت ورسېږه زما ټول سوالي کې دس نو مکتبونه نشته زه خدمت الله د ارانډا ولسوالۍ سره په تماس کې یم چې زموږ ځخ و معرفت چې کارونکو ته ورسوي ډېره مهرباني
زه خزر مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم زما افغانستان اسلامي دولت دیمیز فاصف وزیر صاحب ته دغه عرض کوم چې کوم اعلانات په تلویزیونو کې خپروي چې دولسم شتمه ولري څوارلسمه سند ولري د اوسېس کورسو او د کارغې پوهنتون ته معرفي کېږي امتحان ته اخیستل کېږي نو هر کله چې نوي محصلین دولسم پاس څوارلسم پاس د ملي اردو جل بجز کمیسارۍ ته ځي هغو ورته وایي چې پرمې نشته پرمې په پیسو پلورل کېږي او خرڅېږي دغه مشکل به زر تر زره رفع شي او خلاص شي تر څو محصلین وکولی شي چې په ملي اردو او سره کورس کې شامل شي
د افغانستان ولسمشر احمد کرزي ته وزیر دفاع ته ډګر جنرال بسمالله خان ته چې داسې احدان اخیسته ونه شي چې پاکستان نماینده داسې لوبې وکړي لکه ډاکټر صاحب نجیب چې شانواز تڼۍ وزیر دفاع کو او نور به پوښتنه یو چې هغې افغانستان افغاني وړو
سیمینار حکومت کی پاکستان او پاکستانی او پنجابین ټول مسلمانان کړو ډېر غټ تقریر یې کړو نو زما وزیر دفاع دا پیغام دی چې دا چې اردو جوړه کړي دا چې استخبارات جوړ کړي زمونږ همسایګان دي پاکستان دی پاکستان او زمونږ کلک دښمن دی چې دا چې استخبارات جوړ کړي زمونږ اردو او زمونږ پولیسو سره په خوند دی ولاړ
د ازادي او اوریدونکو پروگرام دغه وو په پای کې د پروگرام د اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې لزان سره ولیکي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د بلال خوگا اذان د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا
لشان بد سرگنشی لشان بد سرگنشی پخندا بد تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوئی ملت چی لوئی افغانا زمان مینے زمان زانا خائستا افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا